در امواج آزادی. بقیه برنامه های ما را دنبال کنید. خدا نگهدار.
سلامونه از ستړي مشي په افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې دي. تاسو مخکې کلا ساده رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د راپورونو له مخې د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې پر یوه زیارت د ناپیژندو وسلوالو په بریڅ کې لږ تر لږې ولس زیارت کوونکي وژل شوي دي. د یو شمېر سرچینو له قوله په راپورونو کې ویل شوي دي چې بریڅ د نهرین په زاړه ښکار کې د سید پاچا چې پاشا پاچا زیارت هم مشهور دی پرون پنجشنبه شوی او ویل شوي چې په دغې بریڅ کې صوفیان او ملاتړ یې په نښه شوي دي. تر اوسه ځایي چارواکو د دغې پیښې په اړه څرګندونې نه دي کړي او نه هم چای کومې ډلې مسؤلیت اخیستی دی. خو د بغلان پولیسو اسلامي اژانس ته ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي. تر دې مخکې په افغانستان کې پر صوفیانو او نورو شیعهګانو د ډېرو بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش په غاړه اخیستی دی. د خیبر پختونخوا په کورمه کې د مسافرو لیږدونکو موټرو پر قافلې تر وسلوال برید یو ورځ وروسته د غلطه پارېدونکو کسانو د امنیتي ادارو پر ودانیو حملې کړې دي. د کورمې یو شمېر اوسیدونکو او ځایي خبریالانو د صدر رډیو مشال څانګې ته وویل چې د نومبر په 28مه پارېدلو خلکو له پاړه چناره د باندې د احمدزیو او ملیخیلو ترمنځ د پوځي امنیتي پوستې سوځولې دي. دوی وایي ګڼو خلکو په پاڼچنار کې د باب کرم په نوم دروازې ته هم زیان رسولی دی او په دې ښار کې د پاکستاني ملیشو ځینې تاسیسات هم سوځولی دي. د کورمې پولیسو او امنیتي چارواکو لا د تاوتریخوالي د پیښو څرنګوالي او د مخنیوي لپاره یې د حکومتي اقداماتو په اړه څه نه دي ویلي. خو د فرانسې خبري اژانس وایي چې چارواکو د کورمې زولې په مختلفو برخو کې ګرزبندیز لګولی دی او د موبایل ټلیفون خدماتی زندوالی دی. په همدې حال کې د کورمې پالیزیو او بیګین کې وضعیت خورا ترنګلی دی ځکه هلته هم سنیان او شیعهګان مورچلو ته ختلې دي. د دې وضعیت په دلیل په کورمې کې د تګ راتګ لپاره او ټولې کاروباري مرکزونه هم تړل شوي دي. د نومبر په 28مه وسلوالو په کوزه کورمې کې د مسافرو پر موټرو برید وکړ چې په کې د چارواکو او ځایي مشرانو په وینا د وژل شوو کسانو شمېر 50 تنو ته رسیدلی دی. د ترکیه پولیسو پرون پنجشنبه په غری ښار کې د یو بارلون کې موټر د تلاشۍ په ترڅ کې تیر شفغان کډوال او څلور انساني قاچاقبران ونیول. له دې جلا پولیسو د دغه ښار په وزاړه کور کې د 9 افغان او یو پاکستاني پناه غوښتونکو د نیولو خبر هم ورکړی دی. ترکیه رسنیو د پنجشنبه په ورځ د غری ښار د پولیسو له قوله راپور ورکړی چې په دې ښار کې په دوو بیلابیلو سیمو کې 950 افغانان او یو پاکستاني نیول شوی دی. د کسان تر نیولو وروسته د بهرنیو وګړو د استولو مرکزونو ته انتقال شوی دی. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ترامپ پرون پنجشنبه وویل چې دی به د فلوریدا پخوانی لوی څارنوالا پام باندې د عدلي د وزیر په توګه ونوموي. دا وروسته له هغې ده چې د نوموړي لخوا د پوسته نومول شوی کاندید میټ ګینز پر ځای د لګول شوو جنسي تورونو په ترڅ کې اعلان وکړ چې له دغې دندې تیریږي. باندې د ټرمپ یوه سخته مدافع وکیل ده. هغه د ټرمپ د احتضا په نوموړې محکمه کې چې پر نوموړي له وخت څخه د نوموړې ګټه اخیستنې تورونه لګول شوي وو خو محکوم نه شو. یوه مدافع وکیل وه تورن په بخښنې سره ټرمپ تورن شوی و چې له اوکراین سره د امریکا پوځي مرستې په دې پورې تړي چې هغه هیواد دی. د هغه مهال د مرستیال ولسمشر جو بایډن په اړه څېړنې وکړي. ټرمپ په ټولنیزو رسنیو کې وویل له ډېرې مودې راهیسې د عدلي وزارت زما او نورو جمهوري غوښتونکو پر ضد د وسلې په توګه کارول شوی چې نورې باید مخه ونیول شي. خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره د ماتلې واوریدل شي. بغلان ته باور شو چې په زیارت کوونکو برید د چاله خوا شوی دی. یو دغې برید کې څومره مرګ ژوبله اوښتی. تشې طالب چارواکي په اړه څه وایي؟ په دې اړه به وروسته جزئیات درکړو. پا په جنوا واکه د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ وایي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تبعیض له منځه لاړ شي. چې دغه دایمي استازولۍ په دې اړه د افغان میرمنو په اړه نور څه ویلي دي تفصیل به په راپور کې درکړو. ننګرهار ته به ورشو چې د ننګرهار اوسیدونکي وایي دوی ته باید هوایي ډګر جوړ شي ځکه ستونزې ډېرې دي.
په مایفر باندې دغه یو سخت مزل کول او وخت ضایع کول او ډېر ځوانان زموږ په دغه لار باندې مایوبه شو، څوک شهیدان شول.
پکتیا ته هم ورځو د کروندګرو ستونزې در سره شریکوم.
مګه ټول کال په دغه باغ باندې خواري وکړو، کله چې د حاصلاتو وخت راشي مګه ته هیڅ هم په لاس باندې را نشي. 500 روپۍ، 100 روپۍ، حتی هغه خرید 100 روپۍ نه مړه جگہ نه دي.
د سربېره د خروندو په کې بس تاسو پیغامونه هم ورو نور مطالبه مشته مته هم وره.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې موضوع فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبالښت قرباني يو. د راپور له مخې د بغلان په نهرین لسوالي کې پر یو زیارت د ناپیژاندو وسلوالو په بریت کې یو لس زیارت کوونکي وژل شوی دي. همدا شی په اندوري اس نوري سره په سټډیو کې د نوري سپ ستړي مشه په خیر راغلي کې دغه پیخه پړه نور جو زیات راکړي.
بله فريده جان، د بغلان د نهرین ولسوالي پر یو زیارت د ناپیژند وسلوالو د برید مرګ ژوبلې جزئیات تر اوسه کره نه دي. د یولسو کسانو او د غرض د لسو کسانو د وژل کېدو خبره شوې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې دا برید تېره شپه د نهرین په زاړه ښار کې د سید پاچا آغا چې په سید پاچا جان زیارت هم مشهور دی هغه مهال شوی چې د صوفي طریقې زیارت کوونکي د جمعې شپې لپاره پکې راټول شوي وو او عبادت یې کاوه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر تصویرونه خپاره شوي چې ظاهرا پکې د پیښې له ځایه په خونو کې دننه د یو شمیر وژل شوو کسانو جسدونه ښکاري، خو ګرانه ده چې کرهوالی یې په خپلواکه توګه تایید شي. د نهرین د زاړه ښار یو اوسیدونکي چې د امنیتي دلایلو له امله یوازې ځان رباني و خود ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې وژل شوي اکثره کسان د دوی د کلي او سیمې اوسیدونکي او یو شمیر یې د خپلوان دي. نوموړي د دغې پیښې د څرنګوالي په اړه وویل:
سهار ناڅاپه خبر راغی چې راسی دغسې یوه پیښه سوې ده. هلته لاړو چې وملیدل یوولس کسان چې زموږ خپلوان، دوستان او د قوم خلک وو وژل سوي وو. دوه تنه د پلخمري اوسیدونکي وو او نه تنه زموږ د کلي، سیمې او زموږ له خپلوانو څخه وو. یو یې د نصرت الله په نوم زما د تره زوی دی او نور د همدې کلي او یوه جومات خلک وو.
د ښاغلي رباني په خبره دا دود دی چې د جمعې په شپو یو شمېر کسان دې زیارت ته ورځي او شپه په عبادتونو سبا کوي. تر اوسه پورې دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو یو شمېر رسنیو د بغلان د امنیې قوماندانۍ د ویان له خولې خبر ورکړی چې ویلي دي د دې پیښې په اړه یې څېړنه پیل کړې ده. د 2021 کال د اګست په 15مه چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته رسېدلي، په دې هېواد کې پر صوفیانو او شیعګانو په ګډون په مذهبي لګه کوي او د هغوی په عبادت ځایونو د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی دی. د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې پر یو شمېر هزارګانو چې له دایکنډي ولایت نه د غور ولایت مرکز فیروزکو ته په لاره وو، تر څو د عراق له کربلا څخه ورغلو زیارت کوونکو ته هرکلی ووایي. په لاره کې پرې برید وشو چې پکې شاوخوا 14 تنه ووژل شول. د هغه برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش واخیست. تر دې وړاندې په افغانستان کې پر مذهبي لګه کوي دوه لوی بریدونه د 2001 کال په پسرلي کې په کابل او کندوز ولایتونو کې د صوفیانو د طریقې پر پیروانو شوي وو. د کابل په دارالامان کې د صوفیانو پر یوه خانقاه په برید کې د مسؤولو چارواکو له قوله لږ تر لږه 68 کسان وژل شوي او 80 نور ټپیان شوي وو. له دې پیښې یوه اونۍ وړاندې په کندوز کې هم په یوه بل برید کې په یوه جومات کې صوفیان د عبادت په مهال په نښه شوي وو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال په دې پیښې کې د وژل شوو کسانو شمېر 33 تنه او د ټپیانو 34 تنه ښودلی وو. د دغو دواړو بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی و. هغې ډلې چې طالبان وایي سخت ځپلې، خو واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د بشپړ امنیت په ټینګښت کې هغوی ته یو سرخوږی جوړ کړی دی.
د ډیره زیاته مننه کورودان همکار مې نوریاس نوری و چې په بغلان کې پر زیارت کوونکو د برید په اړه روستي جزئیات راکړل. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولي او سفارت د ښځو په وړاندې د تبعیض د له منځه وړو کمیټې لپاره خپل څلورم دورې راپور چمتو کوي. د یادې استازولۍ مستشار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا راپور چې د ښځو غږ پورته کولو او روانو ننګونو ته د رسیدو د پای ته رسیدو لپاره یو فرصت دی. باید د 2015 کال تر فبروري میاشتې پورې چمتو او یادې کمیټې ته وسپارل شي. تفصیل په دې راپور کې.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ وایي د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کمیټې یا سیداو له دې استازولۍ څخه په رسمي ډول غوښتي څو د دې کمیټې لپاره خپل څلورم دورې راپور چمتو کړي. د یادې استازولۍ مستشار او د بشري حقونو د برخې مسؤول محب الله طیب ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا راپور د ښځو غږ پورته کولو او روانو ننګونو ته د رسیدو لپاره یو فرصت دی.
نمایندگی دائمی افغانستان چه میفهمه که گزارش چهارم دوره
افغانستان دائمی است از ودی پویشی چه در چلورم دوره ای راپور یو بینی راپور ده نو لکلی چه ده دی راپور ده چپت گولو غختنه ترلاسه کری پا دی حتا که ده چه وشی گولی خزی ده خزو ده خودو فعالانی او دی موضوع تا الوان ده افغانستان دنون او بحر بند چونه پا دی پروسه که شامل کری
از بیرون از افغانستان دی پروسه سهیم بسازه.
د ښاغلي طیب په خبره دا دوره‌ای راپور په هرو څلورو کلونو کې یو ځل چمتو کیږي او سیداو ته سپارل کیږي چې د افغانستان په اړه وروسته یو یې په 2019 کال کې چمتو شوی و. یادې استازولۍ او سفارت د پنجشنبې په ورځ په خپله اکسپانه هم د دې راپور په هکله د لیکلو سربیره ویلي د ملګرو ملتونو سازمان غړي هیوادونه او وړونده سازمانونه په افغانستان کې د سیستماتیک تبعیض او جدي سرغړونو په اړه ژورې اندېښنې لري. د سفارت په بیان کې د غشن نغلی په 2020 کال کې واکته د طالبانو له بیا رسیدو وروسته د ښځو د حقونو په برخه کې سخت په شاته رامنځته شوی دی. داسې مهال چې طالبانو تل ادا کړی چې د نجونو او ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه ادعا چې افغان میرمنو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. د ښځو د حقونو فعاله جولیا پارسي د سیداو لپاره د افغانستان د څلورم دورې راپور چمتو کول یو ښه فرصت بولي.
ما فکر میکنم ای فرصت
زه فکر کوم دا یو ښه فرصت دی. هیله لرم چې دا ځل یو ښه پرمختګ ولري او اړین اقدامات ترسره شي. باید فشار راوړل شي څو د افغان میرمنو حقونه په افغانستان کې ځانګړي شي،
زنان در افغانستان مشخص شوه.
خود ښځو د حقونو یوه بله فعاله نسرین حمیدی بیا یوازې د راپورونو جوړول کافي نه بولي او دا هم په فشارونو ټینګار کوي.
نړیواله ټولنه باید په نړیواله کچه طالبان منځوي کړي، اقتصادي او سیاسي فشارونه ورباندې زیات کړي او د ښځو د حقونو لپاره جدي او پایله درلودونکي ګامونه پورته کړي.
افغانستان په 2003 زیږدیز کال کې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون یا سیداو لاسلیک کړ. د سیداو په نوم د نړیوال کنوانسیون له مخې باید له ښځو سره هیڅ ډول تبعیضي چلند ونه شي. تر دې مخکې د جرمني، هالند، استرالیا او کاناډا په ګډون یو شمېر هیوادونو له طالبانو غوښتي وو چې د دې کنوانسیون اصولو ته غاړه کېږدي چې د مخالفت په صورت کې به له افغان ښځو سره د تبعیض قضیه په حق کې د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې شي. د نړۍ 190 هیوادونو سیداو تصویب کړی چې دا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو تر ټولو پراخ تایید شوي تړونونه تشکیلوي. هغه غړي چې د کنوانسیون له میکانیزم سره یې موافقه کړې کولی شي چې نور غړي د کنوانسیون د اده شویو سرغړونو په اړه وننګوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته. د ایران د کورنیو چارو وزارت د اتباعو بهرنیو کډوالو د چارو د مرکز مشر اعلان کړی دی چې دغه هیواد ته د پاسپورټ او ویزه لرونکو افغانانو ورتګ زیات شوی. د چیلاتې څه دی تفصیل په دې راپور کې اورو.
له ایران څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو له زیاتېدو سره هم مهاله تازه ځینو ایراني چارواکو اعلان کړی چې دغه هیواد ته له قانوني اسنادو سره د افغان وګړو ورتګ زیات شوی دی. د ایران د تسنیم خبری آژانس د راپور له مخې د ایران د کورنیو چارو وزارت د اتباعو او کډوالو چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی پرون چهارشنبه د عقرب په 13 ویلي هر ورځ له افغانستان څخه له 4000 زیات وګړي د معتبر پاسپورت او ویزې له لارې ایران ته داخليږي او دا شمیر ورځ په ورځ په زیاتېدو دی. یار احمدی پیران کې د قانوني او غیر قانوني کډوالو شمیر شاوخه شپږ میلیونه تنه خودلای او یو ځل بیا یې ټینګار کړی چې بیا اسناد افغان کډوال پرته له دې چې خپل هیواد ته ستانه شي بل لار نه لري. خو په ایران کې له قانوني اسنادو لرونکو افغان کډوالو سره هم د ناوړه چلند په اړه اداګانې موجودې دي. امید چې په ایران کې یو افغان کډوال دی لازدی راډیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې هغه په پاسپورت او ویزې ایران ته تللی او د ویزې د پای ته رسېدو وخت یې هم لا ډېر پاتې دی خو لا هم په ویره کې ژوند کوي. نوموړي د ایران د پولیسو د چلند په اړه وویل
زمانی هم که اینا وارد ایران میشن با ویزی که میان
کله چه افغانان ایران تا داخلی گی سره لدی چه ویزه هم لری دیر کم مامورینی پریگدی چه داخل شی خود دیر دستی کسان چه نیولکی گی مستقیم اردو زای تلیگل کی او لحق زای ده تایبات او اسلام قلی پولی تلیگ دول کی گی
مرز اسلام قلی میسازش و او طرف تردش میکنه برای افغانستان.
د ایران د کورنیو چارو وزارت د اتباعو او کډوالو چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی دا هم ویلي چې ایران هر کال افغانستان ته 15,000 ویزې ورکوي. خو سره له دې ټولو ولی افغانان له قاچاقي لارو د ایران خاورې ته ننوځي؟ هاشم یو بل افغان کډوال دی چې د خپلې کورنۍ د مالی ملاتړ لپاره قاچاقي ایران ته تللی. وایي چې د پاسپورت او ویزې ترلاسه کول په افغانستان کې ډېر سخت دي. هغه زیاتوي چې له ده سره د نورو په ګډون ډېری افغانان اړ دي چې د قاچاق ګواښونه ومني او غیر قانوني لارې وکاروي. هغه د قاچاقي لارو د ستونزو په اړه وایي
برای قاچاقبر ما آمدیم نفر 10 میلیون تومان
موږ هر قاچاقبر ته 10 میلیون ورکړی. لاره په بشپړ ډول ګواښه ډکه وه. د مړینې خطر و، د ورکېدو خطر و، د غلا خطر و او موږ دا ټول په خپلو سترګو ولیدل.
په ایران کې د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو د چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی په داسې حال کې هره ورځ ایران ته په قانوني توګه له 4,000 څخه د ډیرو افغانانو د داخلېدو خبره کوي چې مخکې ایراني چارواکو ویلي یوازې د ایران د خراسان ردوی ولایت څخه هره ورځ 3,000 بې اسناد افغانان نیول کیږي او اخراجیږي. د هغوی په خبره د روان هجري شمسي کال تر پایه پورې به 2 میلیونه بې اسناده افغان کډوال لیران تغا ویستل شي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته د ختیځ ولایتونو سیدونکو وایي چې د هیواد په ټولو ځینونو کې هوایي ډګرونه فعال دي او مسافرین په اسانه کولی شي چې د هیواد په دننه او د نړۍ ګوټ ګوټ ته له دغو میدانونو الوتنې وکړي. خو په ختیځ زون کې د دوی په خبره دوی له دې نعمت هم محروم دي. دا چې ولې تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ختیځو څلورو ولایتونو ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان اوسیدونکي شکایت کوي وایي دوی په شته هوایي ډګر کې بهرنیو هیوادونو ته په الوتکو کې د سفر لپاره کابل ته ځي او د ماهیپر په کګلیچن سړک د لارو بندېدو له امله په وخت خپل هدف ته نشي رسېدلی. د کونړ او ننګرهار دوه تنو اوسیدونکو حاجي سید عظیم خان او تاولا خان ازادي راډیو ته وویل
د ختیځو ولایتونو د هوایي ډګر بند پاتې کېدل ټول مشرقوالو تا یو رقم چون زده اوس په مای فر باندې دغه یو سخت مزل کول او وخت ځای کول او ډیر ځوانان زمونږ په دغه لار باندې مایوب شو، څوک شهیدان شول. نو هله مودا د هوایي ډګر فعال کړی
زمونږ حاجی صاحبان کله چې حج ته ځي یا عمرې ته څوک ځي په تکلیفېږي، کابل پورې ځي یا هلته پرواز موجود نشي، نو په هغه صورت کې بیرته دوی راګرځي بل ورځ ته مجبور دي چې بیرته راشي جلال آباد ته یا ننګرهار یا خپلو اړوندو ولسوالیو ته تلاش.
څلور میاشتې وړاندې د ترانسپورت او هوایي چلند ادارې مسؤلینو ژمنه کړې وه چې په یوه میاشت کې به د ننګرهار هوایي ډګر د ملکي الوتکو پروازونو ته چمتو شي او د ختیځو ولایتونو مسافر به د کابل هوایي ډګر ته د رسېدو لپاره د ماهیپر پر مرګونی لارې له مزل کولو خلاص شي. خو لا هم ترې ملکي الوتنې نه دي پیل شوي. د یاد هوایي ډګر د ملکي برخې مسؤول مولوي عتیق الله وثیق د طالبانو تر واک لاندې باختر اجانس ته هغه مهال ویلي وو
دا زیری به انشاءالله تاسو واورئ د خیره چې لاریانو لپاره به ترتیب جوړ شي. ډېر کار سود ښکار انشاءالله پاتې دی.
ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د کړو ژمنو څلور میاشتې په پوره کېدو دي، خو لا هم دغه ژمنې نه دي پوره شوي. د ننګرهار هوایي ډګر څخه د ملکي الوتنو د بیا پیل کېدو په اړه د خلکو غوښتنو او د ازادي راډیو پوښتنو ته د راپور تر خپرېدو پورې ځایي چارواکو ځواب ورنه کړ. ختیځوال وایي د جمهوریت په شل کلن دوره کې د ننګرهار هوایي ډګر کې بهرني ځواکونه میشتو او ملکي الوتکو ته پکې د کېناستو اجازه نه وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان په اړه باندې د هغو کسانو چې په بېلابېلو ولایتونو کې ستونزې لري وروسته به ستاسې پیغامونه هم درته ولرو. خو اوس هلمند ته ورځو. د هلمند اوسیدونکي د خوراکي توکو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. دوی وایي چې د توکو بیې لوړې شوې دي چې د رانیولو وس یې نه لري. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
د هلمند ولایت اوسیدونکي وایي د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیې لوړوالي د سختو ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي د توکو بیې دومره لوړې سوي دي چې د رانیولو وس یې نه لري او د ښاروالۍ له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د دې ستونزو د حل لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي. د هلمند دا اوسیدونکي وایي که څه هم د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیې کښته سوي، خو بیا هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې په بازار کې لوړې پاتې دي. دوی زیاتوي چې د ډالرو په ارزښت کې کموالی باید د توکو په بیو مثبت اغیزه ولري، خو برعکس نرخونه ورځ تر بلې لوړېږي چې د دوی د اقتصادي ستونزو لامل ګرځېدلې دي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
په بازار کې خو ډېر نرخونه ډېر هوچ ته رسېدلي دي، ډېر ګران دي، خلک ډېر سره ستړي دي. په دې اړه مو د اسلامي عمارت څخه دا غوښتنه چې نرخونه کنټرول کړي. نو چې دونه لوړې اول ځکه څه اقتصاد مې صحیح دی، نو د نورو خلکو خو اقتصاد ډېر ضعیف دی، نو هغه قرام به څنګه دا شان رانیسي. نو په دې خاطر مو اسلامي عمارت څخه غوښتنه ده چې څه کنټرول پکښې وکړي.
خیر ډېر هغه زیاته کړې دي، تقریبا وچه ډوډۍ ته وسول دا وچه ډوډۍ لا وز لاس په مشکلات او تکلیف پیدا کیږي. اسلامي وارات څخه مغښتنه دا غوښتنه ده چې پر د سرحدو پر دغه باندې ستنګار او مسلات کم کړي، د مسلمانانو د پاره چې د خوراکي مواد په کښته کې مت ماتس
موږ دا مشکلات دي چې تجارانو د غنر خو سه ډيري کښته او پورته لري. مثال د غړو ګټه 15 لس کال داري ده، هغه دوه تفاوت راوي چې دی وخت راځي 1500 1600 کښته او پورته راځي. نو بار تجار نس کولای چې ډیر شی راوي په اندازه راوړي، نو خامخا دغه مشکلات ولري.
دا دغه یو بانکي سیستم دی، بانکونه اولین کېږي، بانکونه باندې او بل د لوی سره سره دا ګراني جوړه د لوی سره سره کم راځي.
د هلمند دا خلک د دې ستونزو د حل لپاره د حکومت او د ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د توکو د کنټرول لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي او د کرنې او مالداري لپاره دې هم لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په هلمند کې د طالبانو د ښاروالۍ د ریاست له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو لا پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. د اقتصادي چارو کارپوه انجینر نصیر احمد احمدی په وینا، په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیې لوړوالي اصلي لامل د دې هیواد د تولیداتو نشتوالی دی.
یو غټ قوي لوی عامل هغه دا دی چې موږ په خپل ملک کې د ډیرو شیانو هغه تولیدات نه لرو، د خارج څخه راکړه ورکړه کوونو هغه کې هغه اکثره شیان په ډالر باندې، ډالر په اکثره اوقاتو کې لوړ ځي. نو د ډیرو شیانو یو غټ عامل دا دی چې هغه موږ ته په لوړه بیه په ګرانه بیه باندې تمامېږي.
په هلمند ولایت کې پر داسې مهال د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړېږي چې په دغه ولایت کې د کرنې وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي، ځکه چې د اوبو د کمښت له امله کروندګر خپل ځمکې نسي خړوبولی. د دې ولایت شاوخوا 50% خلک په کرنه او مالداري پورې تړلي دي چې د خلکو اقتصادي ورسره کښته لویږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د پکتیا ولایت یو شمیر بزګر وایي چې د تیر پر تلای د مړو حاصلات ډیر او کیفیت ښه دی، خو پیرودونکي لږ او بیې ټیټې دي. دوی غوښتنه کوي چې د مڼو د ساتلو لپاره دې بڼوالو ته سړې خونې جوړې شي تر څو د خرابېدو مخه ونیول شي. بل لور ته ځایي چارواکي وایي دوی اړوند ادارو همدارنګه نړیوالو او خصوصي بنسټونو سره په اړیکه کې دي چې په پکتیا کې د مڼو د ساتلو لپاره سړې خونې جوړې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیا بڼوال وایي چې سږ کال هم د مڼو د حاصلاتو بازار سوړ دی او بیې ټیټې دي. د دوی په وینا نه د مڼو د ساتلو لپاره سړې خونې لري او نه یې بهر ته د صادرولو څه لارې شته چې مڼې یې له خرابېدو وژغورل شي او پر وخت خرڅ شي. د پکتیا یو بڼوال جمیل ویل،
موږ ټول کال په دغه باغ باندې خواري وکړو، کله چې د حاصلاتو وخت راشي موږ ته هیڅ هم په لاس باندې را نیسي. 500 روپۍ، 150 روپۍ، حتی هغه خرې 100 روپۍ نه مڼه جګه نه ځي. دغه غوښتنه ده چې موږ تا دې مونو یو د سې زمينه برابره کې چې په وای ساتو او یا مقصد تجارت خارج ته خلاص کې چې موږ مڼې خارج ته وځي.
پکتیاوال بڼوال اندېښنه سرګندوي کچیر د مڼو حاصلاتو ته په داخله او بهر کې بازار موندنه ونی شي نو د حاصلاتو ډیره برخه ځای شي. یو بل بڼوال لال محمد وایي،
د غدیمه سکل محصولات وځي بازار ورته پیدا شي، کدا دا رقم ته پات شي په دغه موږ باندې تاوان ده. ګورده شي وایي موږ یو د سې جای تلرل دې ساتنه خو ساتلې بم وایو ټیم ته بلې بمې خو کېدای شي تجار پیدا شي.
د یاد سیمې بل اوسیدونکو روزي خان د دوی د میوو د حاصلاتو د پلور د ستونزې اوږدمهاله حل دا بولي چې اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه دوی ته د سړو خونو شمیر ډیر کړي.
په چیرته د سړو خونو زیاتې سي مڼې به زیاتې وساتل شي د خلکو په ګټه ده. بس نو څو زیاتې جوړېږي یو غوم نه ډیره ښه ده. سړه خونه موږ د جوړ شوې دی او باغ د پاره ده. نو نور بس کلی کې دوه سړی خونې دي. دا نو چیرې کې چې سړی خونې موږ ارز او پیشنیا دا شاید چې ډېر جوړې سي ډېره په ګټه ده.
د پکتیا د احمد ابا یو بڼوال محمد نبی بیا په داخل کې د مڼو د پروسس لپاره د فابریکو د اړتیا خبره کوي. وایي
دولت نم دا غوښتنه ده چې د جوسو یو فابریکا د خلکو د لپاره خاص کر پکتیا کې جوړه کړي. دغه کوم حاصلات چې موږ ته لاسته راځي هم به د باغوانانو لپاره یو ښه لاسته راوړنه وي، هم به د تجار لپاره یو ښه زمینه سازی سوي وي، ځکه چې په پکتیا کې د باغونو شتون بیخي زیات ده.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي دوی هڅې پیل کړي تر څو د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د مڼو د حاصلاتو لپاره سړې خونې او د پروسس ماشینونه نصب کړي. د کرنې رئیس محمد حمین هاشمي وویل،
موږ هم د پکتیا ولایت کې کوشش روان کړی ده چې د خصوصي سکتور په توسط باندې یو معیاري سړه خونه جوړ کړو چې د سره په څنګ کې ټول وسایل او اسباب د پروسس هم موجود وي، چې بل پر دې که دا اسباب میوجات زیات شي هغه بیرته پروسس شي او مربوطه ارس هغه د جهان دنیا کې په میوجاتونه پیدا کیږي پروسس نه وروسته هغه ترې جوړ کړی شي.
که څه هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې د مڼو لږ یا زیات حاصلات شته، خو په میدان وردګو، غزنی، پکتیا، پکتیکا، بامیان او فاریاب ولایتونو کې پیداوار نسبتا ډیر دی. مڼه د افغانستان له لویو صادراتي محصولاتو شمیرل کیږي چې له کورني بازار سربیره هند، پاکستان، عربي متحده اماراتو او د سیمې ځینو نورو هیوادونو ته هم صادریږي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا خبر می کوله د ازادی رادیو ته چې د ازمر د هلمند ولایت کې چې کې پولیس والی کې دا وبر ډیر ورځ په ورځ کښته رواني د خلکو چاره به را خرڅه وبو لاړې 200 شل 210 متره سمسولان ورچول. دا به رپ پیتاب لري کې لن لري کې سمسول لري. نو مخلوق په دغه سزا بخته دی ورور کزما ژغ تر د مشرانو پر ورسه چې دا مندوان وته چې کندونه ورته جوړ کې یا دا دامه څه د کچې کې د دامه څه واله ورسره کاش کې ورور د مخلوق ډیر پازاب دی.
سلامونه او نیکې هلې د ازادۍ رادیو ته او ټول محترم اوریدونکو ته پاس د سلامه. البته لکه څنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رڼا او ښایست دی، هغه زنانه وي که مردانه. مثال منګه یو زنانه مریضه د تداوی لپاره همسایه ملکو ته وړو، څومره تکلیف سره مخې مخوي ګوتو ویزو او د پاسپورت د چنده خرچه. کچیرې زمونږ په خپل ملک کې زنانه وشار متخصص وي، د کور دننه علاج هم ارزانه تمامیږي او هم تکلیفونه نه لري، ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټول اقتصادي دستګاه ورانوي. نو تعلیم ډیر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام، تاریخ ته کاپیسا ولایت نه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات و آزادی رادیو و رادیو کار کنم که سلامونه وایم. بعد از سلام عرض می دادم. دب دیر مشکلات جور که داد تلویزیون نشرات بندی ویدیو بندی دا پا تمام نریکی نست تمام نریکی داشی کانون و دا حکومت و ندیل دلی الله دیخ پده خیلی که مردیر پا دی بای نخوش یو باید رسانه هزادی رسانه باید رسانه و که خبرون و تریو مسلمان ورسی دا طالبان یو شکار چی دا ویدیو بندی تصویر بندی دا خون نکی دیمکان نلوی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منی مایی که در تا دا زده ملما پروگرام لرو خود در حقی اولان دی ورزو لندو خبرونه تا در اپنون لمخیه دا بغلان پا نهرین لسواله که پر یو زیارت دا نپیجاند وستوال پا بریت که لک تلگ اولاس زیارت کون که وشل شویدی دیوش میر سرچینو لقا و لپر اپول که ولی شوید چه بریت دا نهرین بزار خار که دا سید پاچا چه پاشا پاچال تیرات هم مشهور دای برون پنجم بیشوی ولی شویدی چه پا دا غیبیت که صوفیا نملا تری بنخ شوی روز دای چرواکو دا غی پیخی پارا سندی ولی اون هم کمچا یا کمیدنی دا غی پیخی مسئولیت نملا خوز دای طالب چرواکو ولی چه دا پیخی پارا سیرن کی د خیبر پختونخوا په کرمه کې د مسافرو پر لیږدونکو موټرو د کاروان تر وسلوال برید یو ورځ وروسته د غلطه پارېدلو کسانو د امنیتي ادارو پر ودانۍ وو بریدونه کړي دي د کرمې یو شمېر اوسېدونکو او ځایي خبریالانو د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل نن پارېدلو خلکو له پاړه چیناره د باندې د احمدزیو او ملیخېلو ترمنځ د پوځ امنیتي پوستې سوځولې دي دوی وایي چې ګڼو خلکو په پاړه چیناره کې د بابکرم په نوم دروازې ته هم زیان رسولی او په دې ښار کې د پاکستاني ملیشو تاسیسات هم سوځولي دي د کرمې پولیس او امنیتي چارواکو لا د تاوتریخوالي د پیښې د څرنګوالي او د مخنیوي لپاره د حکومتي اقداماتو په اړه څه نه دي ویلي پرون په کوزه کرمه کې د مسافرو پر موټرو په برید کې د ځایي چارواکو او مشرانو په وینا باندې د وژل شوو کسانو شمېر 50 ته رسېدلی دی د ترکی پولیسو پرون پنجشنبه په غری ښار کې د یو بارونو کې موټر د تلاشۍ په ترڅ کې ډېر شفان کډوال او څلور انساني قاچاقبران نیولي له دې جلا بیا پولیسو د دغه ښار په یو زاړه کور کې د 9 افغانانو او یو پاکستاني پناه غوښتونکي د نیولو خبره کړې ده د ترکی رسنیو په خبره د کسان تر نیولو وروسته د بهرنیو وګړو د ایستلو مرکزونو ته انتقال شوي دي ترکی سکان ګڼ شمېر هغه افغانان چې د دوی خبره غیر قانوني دي هېواد ته ورغلي وو بېرته افغانستان ته لیږلې دي او د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون پنجشنبه وویل چې دی به د فلوریډا پخوانی لوی څارنوالا پام باندې د عدلیې د وزیر په توګه ونوموي دا وروسته له هغې ده چې نوموړي له خوا په دې پوست ته نومول شوی لومړی کاندید میټ ګینز پر ځان د لګول شوي جنسي تورونو په ترڅ کې اعلان وکړ چې له دغې دندې تیریږي باندې میرمن باندې له دې وړاندې د ټرمپ یو سخته مدافع وکیل وه
آزادی ملما
د آزادی ملما قدر منوریدون کوز ما فرشتي سحق سلامونه ومني نن مو پخپرونه کې ملما د پښتو ژبې د یو خاص سبتلرون کې یو مخکخ شاعر ښاغلی پیر محمد کاروان صاحب دی کاروان صاحب پخپرونه ته خره غلی مننه چې زمونږ بلنه مو منله
ډیره مننه فرشتي ګولې با ستاسو د پخپرونه اوریدون کو ته مینا سلامونه او درناوی
کاروان صاحب په چیرته یاست ژوند مو څنګه تیریږي
نو ژوند خو خدای الحمدلله دا ژوند خو دا څه ده چې د الله تعالی نعمت په خوست کې اوسېږم خوست کې وکړه دې تور وړې ورته وای د خوست له ښار نه دا 12 کیلومتره لري دی کلی کې مو ژوند خوږ دی او خلکو سره دوستانو سره ملګرو سره نو دا خبره دا ده چې سړی چې هر چیرته وي دغه د ژوند هر لحظه چې ده د خدای ښکلا ده د خدای مینه ده او دغه مینه او ښکلا باید سړی باید په ډېر په اصطلاح باندې یعنی ورسره ډېر جوړ اوسېږي
کاروان صاحب په سر کې که دا راته ووایي چې د شعرونو په اړه په افغانه ټولنه کې موضوعات ډېر زیات پراته دي تاسو په خپلو شعرونو کې له څه نه ډېر زیات الهام اخلئ
نو خبره دا ده چې دغه ما ورته ژوند باندې خبرې وکړې ده د ژوند هره لحظه یو بیل رنګ لري هره لحظه د ژوند کورزی وی که شپی وی که هفتی وی که میاشتی که کالونه وی لذان سر دیر دا ادب لپارا دا شیر لپارا دا خبرو لپارا دا مین لپارا ارسل رلی شی دیر نو مگو تاس دا کم شون چه دی نو ځینې لوی لوی ارمانونه وي. مثال امن دی او علم دی حکمت دی د خلکو ترمنځ یووالی دی خوشحالي ده دا ارمانونه دي. نو دا کله یو ارمان په کې شعر کې رامخې ته شي کله بل ارمان. نور خو داس خبره ده چې هر څه ته د شعر په نظر وګورئ د شعر د یوه هنري زاویې نه ورته وګورئ. هر څه کې شعر شته په یوه ونه کې هم شعرونه دي په کروندو کې هم شعرونه دي د خلکو په خبرو کې هم شعرونه دي د چا په مسکا کې هم شعرونه دي او د چا په یوه خوږه خبره کې او په یو اخلاص کې هم شعرونه دي. همداسې په دردونو کې په کړاوونو کې په رنځونو کې په نو نه هیلیو نو امیدونو کې به دې کوم شعرونه دي.
که تاسو خپل پر چاپی آثار وغږیږئ څومره کتابونه لرئ او څومره آثار مولا چاپ نه دي یا چاپ ته آماده دي که په دې اړه څه ویل لرئ مهرباني وکړئ.
ولې نه ما خو اول د شاعرۍ کتاب له ماښامه تر ماښامه پېښور کې چاپ کړی و 25 کاله 30 کاله به کېږي. نو بیا ورپسې دویم کتاب چنار خبرې کوي و فکر کوم بیا هغه پسې نرګسه تر نرګسه د لنډو کیسو یا داسې هنري نثرونو غوندې یو کتاب ګای و وړوکی هغه نه وروسته بیا د ښاپېرۍ ورغوی په نوم یو کتاب و بیا پسې زرزري وزرې بیا د ځینې شعرونه د دوه درې مجموعې یو زرغوندو نغمو سین په دې کې راغلی بیا وروسته بیا ټول زما مجموعې په نغمزیک د زمانې په نوم باندې کتاب کې راغلی او د یو بل نوی کتاب هم ورسره و په خدای انسان خوږ دی. او ماشومانو ته مې ځینې شعرونه لیکلي وو درې مجموعې وړې وړې خپره شوي دي خوب نو داسې رښتیا کېږي دا د ماشومانو ته شعرونه دي او داسې اوږدې غونډې منظومې دي د سولې سبق دی او خوښ چې ماشومان وي دغه کتابونه دي. نو نورم داسې یو څه فکر کوم یو دوه نورم داسې څه چاپ شوي وو اوس ولاره نه هېر دي. نو دا نوي کتابونه مې نثرونه مې بېخي ډېر لیکلي دي او تلویزیوني راډیو ډرامې او نمایشنامې مې لیکلي د مستقل کتاب ترې جوړېږي. کابل کې د سپوږمۍ راډیو کې ما داسې عاطفي لیکنې کولې د زړه خبرې په نوم هغه هم ډېر غټ کتاب ترې جوړېږي. او ماشومانو ته ناچاپه شعرونه مې ډېر لیکلي دي وړې وړې کیسې مې هم ډېرې لیکلي دي دا مې هم نه دي چاپ کړي او خپل شعرونه هم دا د کورونا د وخت نه دلته په کلي کوم. نو بس د چا خبره وخت هم ډېر و شاعري مې هلته هم ډېره کړې ده اوس هم داسې چاپ کړې مې نه ده خو زیاته شاعري را سره ده.
کاروان صاحب د کتاب پر چاپ په هم خبرې ولرو خو په دغه برخه کې کراته دا وایي چې د هر هغه چا چې لیکنې سره شعر سره مینه لري ارمان یې دی چې یو اثر یې چاپ سي هغه یو اثر ورسره لکه غوی سره پاتې یا مینهوالو ته یې پاتې. تاسو مخکې تر ماښام نه تر ماښامه د کتاب خبره وکړه چې تاسو لومړی اثر وو چې چاپ شو کله چې دا کتاب چاپېده ستاسو احساس څه و؟ ځکه دا اول کتاب اوله تجربه ډیره خوږه ای تاسو دا غل هزینه راته وای.
او بالکل استاد خبره ډیره ښه ده. اول خدای دې عمر خبره هغه وخت د ځواني نوې ځواني موسم وو او په دا خدای انسان غ فطرت ته کنه چې په ځواني کې ډیر سړی د پېښلا د شهرت مینا او شوق هم ورسره دی او بیا دا خو چې یو نوی کتاب دی چپ کېږي دا هم ورته ډیره لویه خبره ښکاري. یعنی پېشتلا لکه لویه فتحه لکه لوی برای ورته ښکاري. نو هغه موسم کې ورته ډېر خوشحاله وم. اوس چې عمر سره تېرېږي کتابونه مې ډېر را سره پاتې دي. ځینې دوستانو هم وایي خو باور وکړه چې لیکم یې خوند هم ترې اخلم کیف هم ترې اخلم او خپل زړه د زړه غوټم پکې سپړم. د لیکلو نه خوند اخلم خو د چاپ دپاره مې دومره ډیره تلوسه لکه هغه وخت کې مې چې وا دومره ډیره تلوسه مې نه ده.
کاروان صاحب په خوا به د یو څه مشهور لیکوالانو او یا شاعرانو کتابونه د خبرندو یو ټولنه لخوا په خپل مصرف چاپېدل، اوس د کتاب تجاران یا له تاوان سره مخامخ شوي دي یا ځینې کسان له وطن نه وتلي دي، د لیکوالو کتابونه د پخوا په شان نه چاپېږي، یا دوی هم خپل لیکوالان یا شاعران خپل اقتصادي توان نه لري چې خپل کتابونه چاپ کړي، دا څومره د شاعرانو پر احساس، د دوی پر ذهنیت او هغه الهام چې باید دوی د خپل د شعر او شاعرۍ لپاره ولري په دې باندې څومره ناوړه اغیزه کړې؟
او دا ولا ډېره مهمه پوښتنه هم ده. خامخا ناوړه اغیزه خو په دې کوي چې دغه ما تاسو ته د ځوانۍ خبره یاده کړه، نو اکثره چې هغه شاعران چې ځوانان دي او دوی آثار لیکلي دي، مخکې به دا امکانات وو چې یوې خپرندوی ټولنې به مثال پیسې به نه ترې واخیسته، یو سل دانې کتابونه به یې ورکړل او داسې هغوی به مفت چاپ کړل، نور حق و زحمه خو هغوی هم نه ورکوله الکه نوره دنیا کې چې دا، نو دې ته به هم ډېر خوشحاله و. نو اوس دا نهیلي په دې ده چې لکه یو تا چې یو فصل دې کرلی وي، هغه فصل ته د لو په وخت کې وایي نرې بې حاصل یې وانخلي یا ګلۍ پې وشي او یا همدغسې په هغه مځکه کې توی شي، نو دا یوه نهیلي ده، یو مایوسي ده بالکل. اوس د کتاب خرڅلاو چې دا یې د پخوا په څېر نشته، هغه خپرندوی ټولنې هغوی غریبان هم دومره امکانات نه لري.
که د آزاد شعر یا سپین شعر باندې وغږیږو، تاسو مخکې مو ویلې چې تاسو په دې برخه کې هم لیکنې کړې دي، ناصر کې هم لیکنې کړې دي، په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ دا سبک ډېر مینوال لري، تاسو څنګه ارزوئ دا برخه دا سبک؟ آیا ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې آزاد شعر یا سپین شعر لیکل یې اسانه دي؟ ستاسو په نظر سپین شعر لیکل اسانه دي یو که نظم؟
نو زما په نظر باندې ښه آزاد شعر چې هغه ډېر شاهکار وي او د اهل ذوق هغه د لوړ ذوق والا څښتنان یې خوښ کړي، ما ته خو ډېر مشکل ښکاري. هو ولې نه، یعنی یوازې دغه د آزاد شعر خو دا نه دی چې هغه ټکلی آهنګ پکې راولي یا کمې خبرې پکې وکړي. نو آزاد شعر کې چې میدان آزاد دی د قافیې او د برابر وزن محتاجی پکې نشته، نو هلته باید سړی په ډېر لوړ تخیل باندې په ډېر عاطفي انداز باندې په ډېره مینه او په ډېر داسې انداز چې هغه کې نوې خبرې وي، یو داسې یو کیف سرور پکې وي، په هغه باندې باید سړی آزاد شعرونه ولیکي. نو آزاد شعر چې دی ښه آزاد شعر زما په نظر باندې آسان نه دی، په هېڅ صورت باندې آسان نه دی، که څه هم د وزن د ټاکلي وزن زنجیرونه پکې نشته یا د قافیو له بنده پکې خلاصون دی، خو ښه آزاد شعر چې ډېر لوړ شاهکار وي د دې لیکل بیا داسې آسانه نه دی. زه فکر کوم چې هغه تر مقافه شعرونه چې مشکل نه وي آسان خو به نه وي.
که ټولنیزو رسنیو یا انټرنیټ ته راشو، نن وخت ځوانان ټول انټرنیټ یا سوشل میډیا یا دغه ټولنیزو رسنیو سره دې ته لاسرسی لري. نن سبا په انټرنیټ کې ځوانان لنډ شعرونه یا خپل هغه نظمونه چې لیکي او یا نورې لیکنې ډېر زر شریکوي، تاسو څه فکر کوئ د ټولنیزو رسنیو کارول یا انټرنیټ به د ادبیاتو په وده او د ځوانانو پر رشد کې رول ولوبوي؟
ولې نه، فوق لدار لوبوي، ځکه دغه نو مخکې به د کتابونو چاپ به دومره به ډېر نه چاپېدل، د ډېرو خلکو سره به شعرونه وو، ډېر ښه تخیل به ورسره وو، ډېر ښه هنري انداز به ورسره وو، هر چاته نه رسېدل. نور اوس د انټرنیټ هغه د رسنیو دغه آساني رامنځته کړې ده چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې مثال ستا په ژبه باندې چا شعر ویلی وي، چا نثر لیکلی وي، هغه تل لوستلی شي، خوند هم ترې اخیستی شي، الهام هم ترې اخیستی شي. نو دا خو ډېره لویه آساني ده، آسانتیا ده او خامخا اثر هم لري، یوازې د شعر په ډګر کې نه، د نورو د نړۍ احوال او د خپل وطن احوال، یعنی خلک که په دنیا په په اصطلاح باندې اوه غرونه اوه سمندرونه اخوا هم وي، نو د حالاتو نه خبرېږي، نویو خبرو نه خبرېږي، د نوي فکر نوي خیال نه. نو زما په نظر باندې دا خو لوی پرمختګ دی او لوی اسانتیا ده د شاعر دپاره، د لیکوال دپاره، یا هغه څوک چې خبرې لري، ټولنې ته خبرې لري، فکر لري، که چیرې ښه وکارول شي لویه ښه خبره ده، لوی نعمت زما په نظر باندې.
کاروان صاحب، په دا وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تحول سره په فرهنګي ټولنو باندې هم ډېرې ناوړې اغیزې راغلي. پخوا په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ به مشاعرې کېدلې، فرهنګي ټولنې به جوړېدې، په مختلفو برخو کې کتابونو باندې به نقد کېده. اوسنی وضعیت څنګه ده؟ اوس وخت کې د ځوانانو لیوالتیا څنګه ده په دې برخه کې؟ آیا اوس هم هغه فرهنګي ټولنې خپل فعالیت کوي؟ تاسو هلته یاستئ، کدا دغه فرهنګي ټولنو پاړه څه ویل ولري؟
نو مختمه او ته رسنۍ باندې خبرې وکړي، دغه خپل به رسنۍ کې مثال خلکو په فیسبوک کې شیرونه چي دي، یا د واتس اپ ګروپونه جوړ کړی دي، یعنی دا تقریبا دغه څه په اصطلاح باندې په یو مرکز کې راټول نه شي، یو مشاعرې په مجلس کې نه وي، دا د واتس اپ ګروپونو کې، د نورو ګروپونو کې دا تقریبا هغه کمای خو لږ پوره کوي. او ښوونې نه د پخوا په څېر هغسې غونډې نه کېږي د منظمې لکه مخکې به چې وي، نو اوس هغه یو څه ټکنۍ شوي دي، خو بیا هم خال خال کېږي. یا ځینې دوستان، مثال موږ ملګري یو، کله کله د شپې یو ځای بل ځای سره کېنو، د زړه خواله سره کوو، شعرونه هم سره وایو، شعرونه هم سره اورو، خبرې هم کوو، داسې ارتباط شته. یعنی سل په سلو کې دا ارتباط پرې شوي هم نه دي. او هغسې په پریمانۍ باندې چې منظمې غونډې به وي په د افغانستان په ګوټ ګوټ کې، هغسې یو څه ټکنۍ شوي دي. هو، خو یوه خبره دا ده چې دغه هنر چې دی، دا یوازې په دې مشاعرو کې هم داسې پرمختګ لګوي. دا کله کله داسې یو خلوتي غوندې دنیاګۍ هم ده. کله کله سړی باید خلوتي هم شي، کله کله داسې مراقبه هم شي، د هنر دپاره هم، د شعر دپاره هم، لکه یو ښکاري چې په څوکې ناست وي، په مورچه کې ناست وي ښکار دپاره، ګرچې دغه مثال داسې جارحانه غوندې دی. خو یعنې داسې هم کېدای شي چې یو هنرمند، یو شاعر، که امکانات د مشاعرو ورته نه وي، دا خپل ځان سره، خپل زړه سره، کتابونو سره یو څه خلوتي شي. نو کله کله دغه خلوتي هنر، خلوتي کېدل هم هنر دپاره ډېره لویه په اصطلاح برخه ورکوي، او ډېر دم د خالی نه ده.
کاروان صاحب، څنګه چې تاسو پوهیږئ، د هر ټولنې نیم وګړي، نیمایي نفوس د هغې نجونې یا ښځینه برخه ده په هره برخه کې. په وسینی حالاتو کې، وسینی شرایطو کې، دغه وسینی حالاتو د خزینه شاعرانو پر فکر او پر سب باندې څومره غیزه کړې ده؟ تاسو هلته یاستئ، پخوا په دا وروستیو لسو کلونو کې خزینه شاعرانو په منځ کې ډېره ښه د شعر او د شاعري او د ادب په برخه کې، خصوصا د پښتو ژبې ادب کې، ډېر پرمختګ شوی و، ډېر زیات مونږ ډېرې تکړه شاعران درلودې. خو په اوسنی وخت کې دوی آثار نشته، د دوی لیکنې ډېرې کمې شوې دي. آیا د وخت او د تحول او دغه شرایطو تر اغېزې لاندې راغلي دي؟
نو ما مخکې دا خبره ده، د خلوتي کېدلو خبره مې وکړه، د مراقبې خبره مې وکړه. دا خو لکه څنګه چې د نارینه او شاعرانو هغه مشاعرې، هغه غونډې، هغه څه سیستماتیک او منظمې نه دي. د دوی د ښځینه شاعرانو یا د نجونو شاعرانو دوی باندې خو بیخي، یعنی دوی باندې خو بیخي دغه شرایط حلقه تنګه شوې ده. خو بیا هم دغه د انټرنیټ نړۍ ده، دغسې جنکۍ شاعران یم، ښځینه شاعران هم دغسې ګروپونه لري، ګروپونو کې خپل د زړه خواله سره کوي، خپل شعرونه هم سره شریکوي. نو کله کله دغه ژوند کې په اصطلاح باندې داسې حالات هم د یو هنرمند هغه نبوغ راویښوي زما په نظر باندې. یعنی شعر و شاعري هم دغسې یوه مینه ده چې دې سره د جنون تر بریده چې زړه وتړل شي، بیا نو سړی یو شاعر اوج ته پکې رسیږي. نو زه فکر کوم چې د ښه شعر دپاره د ډیر د خلا نه مالامال شیر د عاطفې نه مالامال شیر په داس شرایطو کې په ډیر انځورو شرایطو کې باید لا وغوړېږي.
بیرته کوي تاسو پر شاعري را وګرځو. تاسو خپلو اثارو کې کوم شعر ډېر زړه ته برانږدې ده؟ کوم شعر ده چې تاسو یعنی هر وخت چې پر شعر فکر کوئ هغه مو ذهن ته رسیږي، هغه کوم شعر ده؟
خبره دا ده چې ځینې شعرونه وي چې د دوستانو ډېر خوښ وي که نه، نو زه خپله چې کله کله نوی شعر لیکم یا کومو دوستانو ته چې لولم داسې هغه نفسیات یې ګورم چې د دوی په دې څېره کې څه غوړېدنه راغله که نه نه راغله، څه سرور راغی، څه که د درد چېر و درد پکې راغی که نه راغی، که هغوی په چېرو کښې مې څه ولیدل هغه شعر ما ته ښه ښکاري. او یوه بله خبره دغه د پېشتله یو ماشومانه غوندې ذوق او شوق مې دی چې نوی شعر ولیکم، که ډېر ساده او ډېر داسې پېشتله باندې ښه شعر هم نه وي، بار بار یې ځان سره زمزمه کوم او خوند ترې اخلم. یعنې که ډېر خراب شعر وي هم که ښه شعر نه وي نو ما ته هغه نوی شعر ښه ښکاري. خو بیا وروسته زه د خپلې تجربې نه چې درته ووایم، ما به دا د کرونا نه تر ننه پورې ډېر شعرونه لیکلي دي چې بېخي ما ته خپل شعرونه یادېږي نه، یو نیم بیت په کښې را یاد شي یا بل څوک چې لولي. همدا نن یو سندرغاړي وه سندره ویله، یو شعر و زما شعر یې ویله، زه والا په خدای که به پوهېده چې دا زما شعر ده. خو یو دوه ځایه چې وویلو ما چې دا خو لکه زما ژبه داسې ده، بیا وروسته زما نوم اخیستی و. نو هغه نوی شعر چې ولیکم هغه که ډېر ښه نه وي هغه راته ښه ښکاري.
په آخرو کښې که دا راته ووایئ چې ځوانانو ته نوي نسل ته څه ویل غواړئ چې په شعر لیکنه کې څوک چې غواړي شعر ولیکي، شعر لیکنې سره مینه لري، تنا په الهام باندې تکا وکي او یا نور زده کړې یا نور لیدنې نور څه هم غواړي شعر لیکنه؟
نو شاعرانو ته به دومره ووایم چې اول خو دغه زموږ ژوند چې خدای مونږ ته ژوند را کړی ده، د ژوند شیبه شیبه له الهام نه هم خالي نه ده، له ښکلا نه هم خالي نه ده، د شعر له مضمون نه هم خالي نه ده. یعنې دې سره زړه وتړي. او بل د شعر هنر چې دی دا یو اول خو هغه فطري مینه دی دومره د وي چې یعنې ته لکه سل په سلو کښې یا یو تر ډېره بریده یعنې شعر دپاره جوړ وي. ته داسې فکر کوې چې که زه شعر ونه لیکم، شعر ونه وایم، زه نیمګړی یم، زما ژوند پیکه دی، نو هغه خلک دې ورسره چې دغسې فطرتې وي باید لیونۍ مینه ورسره وشي. تاسو ته پته ده دنیا کښې که حکمت دی، که علم دی، که فلسفه ده، که کسبونه دي، که ټکنالوژي ده، چې د جنون تر بریده د مینې تر سرحده څوک ورسره زړه ونه تړي هغه کښې اوج ته نه شي رسېدی. نو زه ځوانو شاعرانو ته مې بس دغه پیغام دی چې دوی دې هغه د زړه مران دی په ټوله معنا له شعر سره وتړي، له هنر سره دې وتړي، او دغه شاعرانه شېبو سره دې وتړي چې هغه د شعر زېږندې وي. نو بس دغه مینه چې ده، لیونۍ مینه چې ده، د هر کسب کار علم پوهې سره چې وي په هغه کښې سړی بیا اوج ته رسوي، یو لارې یو منزل ته یوې دنګې څوکې ته پکښې رسېدی شي.
کاروان صاحب، په دې وروستیو کښې مو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په شعرونو ستایلې ده، په دې اړه که لنډ راته ووایې چې د کرکټ مینهوال
یاستئ. ولې نه په سترګو ده همدا اوس چې دا تاسو دا پوښتنه وکړه زما په ذهن کښې دا د کرکټ مثال ما وي چې تاسو دا درکړم. کله کله دلته هم ځینې خلک وایي چې دا کرکټ سره دومره وړه تړل ده، نو زما ځواب دا وي چې وسړیه ته چې کوم څه کښې ستا پوهه ډېره وي هغه سره دغه زړه وتړه. کرکټ چې دی په افغانستان کښې زما په نظر باندې یو خو د افغانستان د هویت دوی په نړۍ کښې وځلولو، او بله داسې خبره ده چې په افغانستان کښې زموږ او تاسو به د ژوند په دې چارو کښې دا که پوهه ده، که علم دی، که کسبونه دي، که نور څه دي، یعنې دغسې د کرکټ غوندې چا ورسره زړه نه دی تړلی. اوس ته وګوره کرکټ افغانستان ټولې نړۍ ته ماتې ورکړه، او کرکټ یعنې دغه مونږ باید په ژوند کښې یو الهام بښونکی مثال وګرځوو. مثلا زما د فزیک سره مینه ده، زه باید لکه دا کرکټران چې د کرکټ سره مینه وکړه په داسې حالاتو کښې یعنی په تیر په یو کال جمهوریت او کوس او افغانستان حالات چې هغه ژوند چې هغه امکانات دومره نه ول کنور نړۍ سره خو دوی د لیوانۍ مینې په زور باندې دغسې کرکټ دغسې دنګې څوکې ته ورسولو چې اوس دنیا ورته حیرانه ده. نو کرکټ ما دپاره د افغانستان د ژوند د هرې چارې دپاره الهام بښونکی دی، که زمونږ د افغانانو د وطن د هره چاره که سیاست دی که پوه ده که علم دی که کسبونه دي که دا د دې خلکو وال د کرکټ غوندې زړونه د خپلو د خوښې کار سره وتړي، نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې به هر چاره هر کار به دغسې پرمختګ وکړي، دغسې اوس ته به ورسېږي لکه د افغانستان کرکټ.
که بېرته راوګرځو ستاسو پر ځوند باندې، په دې اخرو کې ډېر لیکوالان ډېر افغانان د وطن نه مسافر شول، د وطن نه ووتل. کله مو ذهن ته راونه ګرځېده چې تاسو هم له وطن نه ووځئ او مسافري ته مو زړه ښه نه کړ؟
خبره دا ده چې د وطن نه زمونږ افغانان ډېر د وطن نه لرې دي، خو زه دوی ته ډېر د مینې په نظر ګورم. دوی د ټولو د خپل مور وطن سره د زړه مراندې تړلي دي او د داسې ورځې انتظار کوم چې بس ټول وطن ته راځي. او هغوی چې په بهر کې دي هیله ده چې د خپل وطن سره همداسې مینه وکړي، په هر کار کې چې پوهیږي هغه پاکې داسې کوشش وکړي چې بیا به مو د دې کار له برکته، د دې کسب له برکته، د دې پوهې له برکته وطن ته هم خیر رسیږي. زما خپله ولاړ نه پوهېږم، زړه مې نه ځي دلته د ماشومانو نه د خپلوانو نه دغسې یو نه پوهېږم، داسې یو زړه لرم چې جدایي نه شم زغملی داسې د ماشومانو نه د خپلوانو نه.
کاروان صاحب، تاسو لسیزې کېږي، کلونه کلونه کېږي افغانستان ته د پښتو ادب ته تاسو کار کړی دی، اوس مو ځوان په څه روان دی، د ځوان شرایط مو څنګه دي، آیا اوسني حالاتو نه تاسو خوشحاله یاستئ؟
نو خبره دا ده داسې ده چې ما تاسو سره د مخکې د مشکلاتو خبره وکړه، دا د خلوت خبره مو وکړه، د شعر په برخه کې کنه. نو دغه ژوند چې دا یو امتحان دی، زه دغه اوس دغه تقریبا د څو لسیزې د 45 کاله افغانستان داسې ګډګړو سره مخ دی، خو نا امیدي یم، د چا خبره ګناه ده، نا امیده کېږو به هم نه. افغانان ډېر بې مینه خلک دي، انشاءالله چې ټول به زړونه سره نږدې کوي، دوی به انشاءالله چې یو داسې مساعد حالات به راځي چې بیا به پکې داسې مخالفتونه نه وي، دښمنۍ به پکې نه وي، او یو مینه به وي، یو یووالی به وي. نو زه خو دې ته داسې دې ته هیله من یم ډېر.
کاروان صاحب، ډېره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله، زمونږ سره په خپرونه کې میلمه وی، خپلې خبرې مو مونږ سره شریکې کړې، ډېره زیاته مننه. کور ودان. ترنو ریدونکو، د کاروان صاحب سره مو د زړه خواله درلوده. اوس هم د خپرونې په پای کې به د کاروان صاحب نه د دوی په غږ د دوی نوی شعر واورو.
زړه مې لزنګ مینځي په خوږو تړمو خوږو، د شپېلې غږ ماته زړه رامالي، هغه شپونکی کلونه وړاندې مړ دی، د غره په سر کې زیارت خو وینې په سپېرو خاوره خړ دی، ها چې په زړه کې آواز د شپېلې و ناس پر دے لمدا غوٹ بدلل، اس ترنا نئے دی راشنو لہاغو نئے نئے معشمان دکلی دنائی کلام چوڑے بھی پکا غزن کے رسمون کاری پدے رسمون کے راتا دی دی نغمے در پلائی چڑیر کالو نوڑان دے زوم د کلمه شوم پاپسان کې بمې اورې دو روبا د ادم د درخانه په دوار ولې چکه با د بنگلو شران په سورو تالو او په زیرو په بام کله بم چې ګلاندا د بهارا ما یوړه دیو ترابان ما با زړه پروسی رات مشرام بوی ول جاړې دا خو کې صدا تاریخیا خو ندی خو تسلی و زمانه کې دلا پوری کیا هغه هم ډیر خپاس بم چپو کوټه په نصارا مدرې کا پیرې ورپسې باندې دروازې او کړکې د کلی نجونه ورته ناستې وې په مینا په شاوک بدرې جمالا د وزرو په جامو کې پادا ګډې دا کله به مسکوا او کله په خندا ګډې دا زما تر خوا هم راغله ما یې لاسونه د وزرو په جامو وغل د خط لمنه یې پسته مسته وه لکه پاستو ماسته رانجو لکه وریښم د وطن لکه د شاتو د مچیو د تنکې ملکې یا د نرګس د پاڼو نرر بدن ما ځان په خیال کې شهزاده سیف الملک بللو ما د بدرې له جیبه یو پوست او نرم دستمال هم را پټ کړ چې مې پر سترګو پر مخ ومخه نشه خونده شوه یوه خوشبو وه پکې چې سل نرګس پسې نه رسېدل چې د لونګو لوی بازار یې د پښو ګرد نه و زه بېهوشې ته وم روان چې یوه پېښه وشوه بدرۍ نه